هغه مکتب نه لري کی چې تاسو ستر شوي تاسو نو رزدا کړه ماکه کورنۍ طرف اجازه نه ورکوله کی سرپټون نه لري هغه رسمي استادون نه لري هغه مسلکی استادون نه لري هغه رسیدګی نشي کړای کی اقتصادي مشکلات زیات لري نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي بل دا غنره نه چې د خپل حقوق نه ورکوي د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غنره نه ورکوي نو د خپل د غوښتنه لري چې موږ د پوره اني د سکتو د مزای کورسونه ابتدایي لسې جوړ شي چې موږ زکر ورکړو اني مشکل به داس کړي چې یو د دولتي طرف امکانات چې دی ته نه رسیږي بلې کورنۍ طرف اجازه نه ورکوي کنه د یار وخت د غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې د ماشومانو په سالمه روزنه کې له چار چاپیر خلکو سره په چار چلن کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمیر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمون کورنیو کې نالوستي مېرمن سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم په وظیفه کې، ما مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي نو مېرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي بلکې مشکل وي هغه رفع کې. څنګه پالنه چې لوست مېرمنه کولای شي هغه سینا لوست مېرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی که موږ ووایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې ده د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ازده کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که همداسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي، او که چیرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. او هغه میرمنې چې نالوستې وي کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق یې کړي درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر او بیچارګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده، نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پردی خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یا په څنګه کې 15,000 روپۍ به خزه نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیاشي. او دویم دا ده چې د ماشومانو د تربیه لپاره تعلیم لپاره تحصیل لپاره به ورته زمينه برابر شي، د هغه د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمہواری به. او که چیرته یو ماش پی د نارینه هغه کم وي نو هغه اله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نشي. نو باسواده مېرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله، د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه؟
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لورې تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور او پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړی، استفاد نه کړی، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي که نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستې، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بې غمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00422211 تربیه پرزای که چیست؟ علم و مال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشان دی، مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځیدل شي.
مننه کو فرزی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږیږی نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکم چې فساد ډیر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات ور ده. مثلا خاکستری فساد هغه فسادونو ته ویل کیږي چې